درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام روختیا د ژوند شتمنی امرو، خو پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. مزار شریف کې د بیګانی زلزلې د مولو شمیر لږ تر لږه 40 تنو او د ټپیانو شمیر 540 دیرش تنو ته لوړ شوی دی. دا خبره د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نن په یو بیان کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې ټولو روغتونو ته امر شوی دی چې د زلزلې ټپیانو ته عاجل رسیدګي وکړي. د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزله بیګا شاوخوا یو بجه وشوه چې مرکز مزار شریف ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور وو. رویټرز خبری آژانس د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په حواله ویلي دي چې زلزلې تر ډیره بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلک زیانمن کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پوز د بیړنیو حالاتو او ژغورنې ټیمونه زیانمنو شویو سیمو ته رسیدلي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبریالي ځپل ډیر شوي دي. دغه مرکز تیره ورځ په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په څلورو کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوي دي. له افغانستانه بهر د رسنیو یو شمیر فعالین وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوالو فشارونو له لارې اړ کړل شي چې وضعیت بدل کړي او پر رسنیو محدودیتونه لرې کړي. د هند د ښځو د کرکټ ملي لوبډلې جنوبي افریقا ته په 250 منډو په ماتې ورکولو په لومړي ځل د 500 وارو یا یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام وګټه. د نومبر په 2 د هند د ممبئی په لوبغالي کې پایلوبې پچه د جنوبي افریقا د ښځو لوبډلې وګټله او لومړی توپ اچونه یا بالینګ غوره کړ. هندیو بیټرانو په ښې توپ وهنې یا بیټنګ لوبه پیل کړه او چې مجموعی منډې 104 ته ورسېدې نو سمریتی مندانا په 45 منډو وسوځېده. تر دې وروسته هم هندیو لوبغاړو ښه بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 اوورونو کې د 2 وکټو په زیان 298 منډې وکړې. دا وو مهم خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلای کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د هوا لسړې دو یا لسړې هوا سره په تیر بیا په ماشومانو کې ډېرې خبرېږي. اوس چې په افغانستان کې په سړو سیمو کې هوا سړه شوې او ژمی را روان دی، د سینه بغل په څیر د ډېرو ناروغیو د خپرېدو خطر زیات دی په تیر بیا په ماشومانو کې. یو شمیر که پر وخت درملنه و نشي د ماشومانو د مړینې سبب هم کېدای شي. دا کومې ناروغۍ دي؟ پر دې به د انتانی ناروغۍ او متخصص ډاکټر فرید الله عمری رڼا واچوي چې د خبرونې ته مو رابللی دی. خو د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ، د راسره تماس ونیسئ او هم که کومه پوښتنه لرئ کولی شئ چې مطرح کړئ. د انتانی ناروغۍ او متخصص ډاکټر فرید الله عمری خبرونه ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه جناب درون نوری صاحب. زه هم خپل نیک هیلې او سلامونه لومړی تاسو ته د ازادۍ رادیو تخنیکي همکارانو او ډیرو معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم، په دې لاره باندې چې ټول اوریدونکي روغ او جوړ ووسی او یو خپل مقام یې پیل کړی وي.
کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. ډاکټر صاحب، د یخنۍ سره تړلې ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، که په پیل کې راته هغه د مهمو ناروغیو یادونه وکړئ چې دا کومې ناروغۍ دي چې هغه په افغانستان کې په تیره بیا په سړو سیمو کې ډېرې د خپرېدو احتمال شته او تر ډېره ماشومان اغېزمنوي.
نوري صاحب، یوه ښه موضوع مو انتخاب کړې ده. کراش دې ته ووایو چې ریښتیا هم د منی موسم د شروع کېدونکی دی او د ژمي موسم ته موږ ورځو، نو په دې کې په هغه ناروغۍ چې د ژمي په موسم یا د مني په موسم کې رامنځته کېږي، د طبي لحاظه دا د ایارای تر لاندنامه لاندې یادیږي. یعنې په دې کې هغه تنفسي ناروغۍ شتون لري چې په اکثریت په اول قدم کې اکثریت ناروغان ماشومان وي، که په هغه باندې رڼا واچوو لکه د میزل یا شری ناروغۍ دوهم عام ټکټ کې وایو سیناو بغال دریم هم کولای شي چې دې ترڅنګ هغه پاو مسلو چې تور ټخلی ورته وایي څلورم هم دفتریا او پنځم هم خپل باندې زکام او دې ترڅنګ نورې ویروسي او بکتریایي پرازیتي او فنګسي ناروغۍ کولای شي ټول زمان بل خصوص موږ ماشومان هغه ماشومان چې سن 15 کالو څخه ښکته ای دا په پیسو باندې هغه اخته کړي او په دې خلکو باندې اخته شي خو د یادولو وړ دا ده چې نوري صاحب دا خپله باندې دغه تنفسي ناروغۍ چې دي یا د ایارای د عنوان تر لاندې په طبي اصطلاح باندې دا مختلف د لارې د انتقال لري او همدارنګه خپل اورېدونکي به هم نه ورخطا کوو چې دې ترڅنګ د مخنیوي لارې لکه واکسین هم د ناروغۍ لپاره شتون لري.
په ټوله کې تاسو د ځینو ناروغیو یادونه وکړله. ځینې ناروغیو مخنیوی له حفظ الصحې سره تړلی دی. په تیره د تلې میاشت کې د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف په یو راپور کې د افغانستان په ختیځ کې په زلزله ځپلو سیمو کې د ویجاړونکو یا د مرګونو ناروغیو د خپرېدو د خطر یادونه وکړله. وایي په ډیرو سیمو کې د اوبو روغتیا ساتنې حفظ الصحوي تحسات ویجاړ شوي دي چې له امله شاوخوا دوه لکه زیات ماشومان د وژونکو ناروغیو د خپرېدو له خطر سره مخامخ دي. وایي اکثرا د اوبو سرچینې ویجاړې شوي، کورنۍ پاکو اوبو او لاس مینځلو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، تشنابونه ویجاړ شوي او دغه راز ډېرې ټولنې په خلاصه فضا کې حاجت کوي. که لومړی راستو دغه د یونیسف د دغه خبرداري په اړه دا هم وایي چې د په دې سیمو کې هوا مخ په سړېدو ده او ډېر خلک سرپناه نه لري، د په هغو سیمو کې په هغو کورونو کې ژوند کوي چې هغه ګرم یا تاوده نه دي. او تاسو د تنفسي ناروغیو یادونه هم وکړله چې اکثرا د سالمې هوا یا د هوا د تهویه دی خراب به تهویل عمل چې ټول خلک په یو خونه کې سره راټولېږي ژوند کوي او یو ماشوم نه یا بل ماشوم ته دا ناروغي ډیر سره یاد کوي. مهرباني کړئ په دې باندې رڼا واچوي.
مری سه په بیا هم یو خټه کې دا اشاره وکړه، لیکن زه دا وایم په نوري سه چې موږ په داسې هیواد کې ژوند کوو چې همیشه مو په سترګې ته نیولې وي کچېره مثلا زموږ یو موشوم هم عادی نسنوسه ورته پیدا کیږي نو موږ د عامه روغتیا وزارت مد هم کوو، یا مثلا کچېره زموږ په کور کې شرای یاد په میزان ناروغي پیدا کیږي بیا هم د عامه روغتیا وزارت غوته نیول کیږي. او ایدین علاوه کچېره زموږ به خراب وي منبع بیا هم موږ کوشش کوو چې یو بدل خبره نږدې هغه چاته غوته ونی سو چې غي موږ سره مرسته نه کړي. زه خپل خبر را ټولوم نوري صاحب رضا مسئله موضوع ته چې سیدا مشکلات خوشته دي، لیکن دا په هر وخت کې شته، په هر وخت کې چې خپل باندې هغه په غیر د طبيعي حوادث یعنی چې منس ترزي چې د غیر وړ صدونه دي هغه هم په ګوندو کوي. نو دا خو زموږ خود دیو ته تاسو ته بهتره معلومات چې در وړ اقتصاد نه لرو اې دې ترڅنګ زه هغه د شیا ډول غوړم چې د عامه روغتیا وزارت همیشه د اوپد وزرامه زاویې زارۍ کوي، یعنی خپل دغه مسیجونه چې رسنۍ تاسو محترمه رسنۍ په حساب نشر کوي دا د دوته باید خلک درناوی وکړي، یعنی دا باید خلک باید عملی کې سریده چې په ځای کې نوري زده پاک او مثلا مخزنونه هغه په مخربه او خرابه باندې تبدیل شوی دي او هغه ته لاسرسی د پاک او بوته د خلکو نشته، لیکن دې ترڅنګ هغه ته د عامه روغتیا وزارت د کلور ټابلیټونو ته تازه کړی دي کلورین او هغه ته هم په هوای کړی دی. تاسو کوشش وکړئ اې دې نه استفاده وکړئ او ځین خلک به شکایت کوي چې د اوبو خوند خرابوي نو موږ استفاده نه کوو. په دوهم د دې پر آپشن چې دا یا په دوهم قدم کې دې ته ویل شوی دي چې تاسو کوشش وکړئ چې په هغه اوبو باندې مشکوک وي، یعنی په دې باندې مو زمو هغه وبنا اخلي چې د غینه د پخلندی لپاره یا هم د څښاک لپاره او یا هم د نورو لوښو مینځلو لپاره استفاده وکړي، نو دا وب یو ځل وایي شوې یو ځل دا وب جوش کړي حدا کال درینه تر څلور د کو پوری ورسته لږه څخه دا پوکو د یو بل چې استفاده کوي دا هم پاکي دي هم کلیر دي او دا هم ټکو چې مدني او ورته وي د مدني په شکل باندې ورته دیږي او را به شو هم دا مخکې هم مرض وکړ چې ساري ناروغي ریښتیا هم د ایارا یا تنفسي ناروغي د انوان تر لاندې دا موسمي ناروغي دي چې دا د ژمي د منی موسم کې ډیریږي، لیکن دلته موږ همیشه تاسو هم ورته ویلي دي او د عامې روغتیا محترم وزارت هم ورته وایي چې ګوره په کور کې چې کوم ماشومان لري چې کله د عامې روغتیا وزارت هغې ته د کمپاین د واکسینو کمپاین اعلان کوي نو د هغو کمپاین باید درناوی کوی، نږدې روغتیایي مرکز ته وځی، خپل هغه ماشومان چې 15 کلونه کته دي هغه به واکسین کوی چې د اکثریت ناروغۍ مخه نیول کیږي. او دریم دا چې نوري صاحب، نو همیشه موږ وایو چې وقایه ډېره ارزانه آسانه او ډېره بهتره له معالجې نه ده، نو که چیرې موږ دوی ته پته نه وو چې زه کلینیک ته لاړ شم ما ته د انتیبیوتیک راکړي انالجیزیک دې راکړي او د دې تر څنګ ملټي ویټامین دې راکړي تر څو زه ښه شم، نه، موږ باید کوشش وکړو که چیرې په کور کې مو یو څوک د ټوخلې په ناروغۍ یا هم په تنفسي ناروغیو یا په سینه او بغل باندې یا په شری باندې اخته کیږي هغه په نږدې روغتیایي مرکز ته بیایو، لیکن دې تر څنګ د هغې لپاره که چیرې مو وسه وي هغه اتاق بور بیلوو، که چیرې مو وسه نه وي نو ډېر باید کوشش وکړو چې د هغې لپاره هغه قاشوغ او پنجه او ګیلاس امثال هم دا لوښي به ورته ګوسي کوو او هغې ته به ورته وایو چې تو ته ګرم مایات ورکوی په پراخ اندازه سره، که چیرې مو میوې او ترکاري باب و سبزیجات لاسرسی وي دا به ورکوی تر څو پورې چې یو خو ترانسمیشن یا انتقال قطه شي او دوهم دغه ناروغ ډېر ژر تر ژره دغه خوراک سره که کېږي. نو وروري صاحب رسم دلته چې د هغه خبره مشکلات شته خو لیکن د حل لارو ته یې موږ باید غوږ ونیسو او هغه عملي کړو تر څو پورې چې د ساري ناروغۍ څخه په امن پاتې شو.
ډاکټر صاحب، په د تنفسي ناروغیو کې چې د یخنۍ سره تړلی دی یوه هم چې ډېره زیاته په ماشومانو کې خپرېږي، ګمانم چې د خیال مې چې د سینه او بغل ناروغی ده، ځکه چې اکثرا ماشومان د وجود هغه کتلوي معافیت هم دومره پیاوړی نه وي، که په دې باندې رڼا واچوي سینه بغل څه ډول ناروغي ده، څه ډول انتقالیږي له یو ناروغ ماشوم څخه، آیا وایروسي ده نه ده، که څنګه؟
کراشو دیتا موږ په طبي سلا دیتا نیمونیا وایو او په عامو ټکو باندې دیتا سینه او بغل وایو، چې دغه سینه او بغل مختلف په عوامل یا اسباب لري لکه پارازیتونه، ویروسونه او دې تر څنګ فنګسونه او باکتریاوي، دا ټول د دې په سینه او بغل سبب کېدلی شي. یعنی کله چې موږ وایو چې سینه او بغل دې نه مهدف دا دی چې دا خپله باندې موږ دې دغه انساج التهابي شوي دي، یعنی په هر انتان چې دی یا هر نوع چې ده زموږ سږي منتن کړي دي او التهابي کړي دي، نو موږ به ډېر کوشش وکړو چې اول خو دې ناروغ ته چې پس به هم په دې باندې تاکید کوو په کافي اندازه مایات ورکوو، دوهم دغه ناروغ به چې کله په تنفسي سینه او بغل باندې اخته شو نو ریسې
نخې نخانی هغه عمده نخې نخانی څه دي چې یو څوک پوشي د کورنۍ غړي پوشي چې ماشومې په نمونیا یا سینه بغل باندې اخته شوی دی؟
دغه مریضان نو ریسې چې د سینه او بغل په ناروغۍ باندې اخته کیږي دغه توخی لري، یعنی دا توخی کیدای شي وچ توخی وي یا ای توخی سره بلغم وي، خو وروسته حالتو کې دا ناروغ ته که ماشوم وي که لوی وي تبه پیدا کیږي، دریم هم پالندای به ورته پیدا کیږي یا د تنفسي یعنی تنفس کې به مشکل لري، او څلورم هم په دې حالت کې به ځان درد هم دغه ناروغ لري. لیکن په عامو ټکو که چیرې ووایم چې په اول قدم کې کیدلی شي چې دوی ته که د توخی په ځای باندې تبه پیدا شي او د پوز څخه به یې اوبه راځي، او همدارنګه دغه ناروغ اشتیا هم بندیږي په دې حالت کې، یعنی خوړو ته هم زنده کیږي، دغه ماشینی خونېری چې به موږ خپل باندې سینه بغل په څو برخه باندې ویشو، لیکن اکثریت پیخي چې په ماشومان کې رامنځته کیږي هغه د بکتریا په بیس کې نه نورسی، هغه وایرال دی چې وایرال یعنی هغه ویروسی بیس لري چې په دې حالت کې موږ با ډیر کوشش وکړو چې ناروغ لپاره خپل باندې انتی وایرال یا د ویروس ضد درمل کومک کول کې نه دی، بلکې د غیر لپاره استراحت د ګرم مایات نه استفاده کول او یواد طب په وخت کې هغه د طب ضد درمل ورته توصیه کول.
بله، عمده لاملونه څه دي چې دغه ناروغي خپریږي؟ سړه هوا یو ګمان فکر کوم چې له عمده عواملو څخه دي.
بله نوری صاحب، هغه عوامل چې دي ریښتیا هم یو په خپله باندې د هوا تغییر دی. که د هوا تغییر شي، هوا سړه شي، په دې وخت کې د ځن انتاناتو لپاره د هغې د نشو نمو تکثر لپاره محیط ډېر څه مساعد کېږي او دا ناروغي ډېرېږي. او دوهم هم خپله باندې د هوا ککړتیا، یعنې هغه هوا چې ګرجنه وي په حساب باندې هغه غبارالوده وي، دا هم د سینه بغل پیښې ډېروي. او دریم هم لکه څرنګه مو چې مخکې ورته اشاره ورته وکړه، هغه کسانو چې واکسین نه وي ترسره کړي، بلخصوص د دې دپاره د ویروسي په سینه بغل لپاره چې موږ پامر ټکې ورته وایو یا په طبي اصطلاح انفلونزا ورته وایو، د دې دپاره د انفلونزا واکسین شتون لري او د ماشومانو د پغه کار کې ورته ورکول کېږي. او لویان هم کولی شي چې هر منه یې په موسم کې ترلاسه کړي. نو دا په دې د سینه بغل په موجودیت کې یا په منځته راتلو کې ډېر مهم رول لري.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړله چې خلک په خپل هم کولای شي چې د ډیرو ناروغیو مخه ونیسي، خو کراشو هم دغه د سړې هوا موضوع ته او د سینه بغل ناروغۍ ته یو عمده لامل هم ده چې وایي هوا ککړه وي، سړه هوا ده، نامناسبه تهویه لري اکثرا کورونه. یو څوک چې بې وسله دی چې د خپل خونې یا د کور د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو څخه کار اخلي، په بخاریو کې یا نورو کومو وسیلو کې لرګي کاروي، په تیره بیا ډبر سکاره هوا ککړه په خونه کې خپریږي، اکثرا کورنۍ دغه شي ته پام نه کوي چې هوا باید تهویه شي، یعنی په دې معنا چې کړکۍ وي یا کوم بل هغه کوي هغه باید پرانستل شي د څو د قول لپاره چې سالم هوا راشي. که دا کار نه کیږي څه کولی شي خلک که چیرې هوا ډیره سړه وي؟
نوري صاحب، که چیرې هوا ډیره سړیږي او دې تر څنګ زموږ خلک هم چې په عمومي صورت سره اقتصاد ضعیف دی، حتما د یوې منبع نه به استفاده کوي، یا د لرګیو نه، یا د ډبرو سکرو نه، یا هم د زغال سنگ نه، یا د برق نه، یا هم سال هم د دو په شکل باندې نور د سون مواد څخه استفاده کوي. لیکن دې ته به فکر وی چې صحیح ده، دا کوم مواد چې دي دا د ګرمېدو لپاره یا د فوق یا د خونې تودېدو لپاره درست دي. لیکن موږ سر دلته باید خلاص وي چې کله د یوې خونه مثلا په اتاق په هر نوع د سون مواد چې سوزو هغه مو بخارۍ مې کوي، د بلې خونه کړکیو ته پلاستیک ورکړی وي، دروازې ته مو ډبله پرده ورکړې وي، نو دلته مو فکر وي چې د داخل د اتاق کې د اکسیجن کمښت رامنځته کېږي. لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې د هوا د تهویې نشتون، یعنې هغلته اکسیجن کمیږي او خپله د کاربن دای اکساید سطحه لوړیږي. نو په دې خاطر باندې د ورځې زموږ هغه هېوادوال چې اوس زموږ غږ د آزادۍ رادیو څخه اوري، تر اوسه پورې د خورۍ وخت په کابل کې نه دی شروع، کېدای شي وروسته له دې څخه کېښول شي. لیکن د ورځې د یو ساعت لپاره هغه باید خپلې کړکۍ دروازې خلاصې پرېږدي، تر څو پورې چې دغه تغییرات او تبادلات د هوا رامنځته شي او هغه کاربن دای اکساید چې په داخل د اتاق دی هغه باندې شي او اکسیجن داخل د اتاق رانوزي. او د دې علاوه نوری صاحب، که چیرې بیا هم دې سره سره چې موږ اتاق ګرم ساتو، هغه هم په پیمانه باید ګرم نه وي چې موږ د اتاق په داخل کې خولې کیږو او د باندې د سړې هوا ته راوځو، دا هم یو خپل باندې د سینه بغل لامل یو سبب دی چې موږ په ځان کې اخته کوو. موږ به ډېر کوشش وکړو چې هغه اتاق چې هر نوع د سون مواد په هغه کې استفاده کوو هغه باید ډېر ګرم نه کړو، یعنې متوسط او معتدل هوایي وي، او د هغې کړکۍ دروازې باید خلاصې کړو. او دې تر څنګ که زموږ په کور کې زموږ یو خور یا ورور یا همو هم زو یا لور یا پلار و مور در کما تنفسی ناراغی بانده اختکیگی بگو تا اوه چه تا ما خفا کیگا چه تا تم بگو که لوکی که در بول دوره را را نو دا که دلشی چه مونگا همونی سی به تا با ماس کچهی کوشش رو کچه در ماس را استفاده رو که به داخل در اتاق هم مشکل نشده چه کنه تو خیدلی او حقا کاغذ یا دسمال چه پوز تا نیسی اگه ما اتزال سر و ساتی او پا زنگری لوکی که با تا دوره و خوری تر هقه پوری چه تک سشی او استاد نور, نور کسان رو نیسی یعنی کلا چه در شخص تنجای کهی یا هم توخیگی به خپل بانده ده شبنم به شکل بانده دقیقه ده ویروس قطرات یا دقیقه ده نور و انتانات قطرات نور و سالم و وگرد و تزدی او هقه اختکهی او کلا کلا هم ده اتاق پس تا بانده پاتیکی چه برست غیط مگا لاس ویو او ه کلی پوزی یا سرگی ترا پورتا کهو که دنشی موگا پیاخته شو که دلتا بیاده لاسکین و منزل هم دیر ضرور آوارین دی
بله کوروادان دکتر سیف فریدالله عمری دی انتانی ناروغی و متخصص دکتر یو اوریدون که دی دا برا واخلو بلی میربانی زان رو پیجنه لکم زیمو تماس نیمولی
بله سلام علیکم کفیل سلسل پکتیکا ولی جنخیل سالیرم تماس نیمولی
بلې خبرونه ته خره غلاست کتر اوسه موزمږ د خبرونه اوریدلې وی نن په هغو ناروغیو خبرې کوو چې د هوا له سړېدو یا له سړې هوا سره په تیر بیا په ماشومانو کې ډېرې خبرېږي په دې اړه کومه پوښتنه لرې کنه
سلامت اوسې سلامت اوسې پوښتنه په دې ډول ده چې د ماشومانو والګي یا زکام د ناروغي وایرسي ده که غیر وایرسي ده یو او بل دې ناروغي په ماشومانو کې هم د لاملونه څه کېدای شي یعنې ګرد کېدای شي کپکت یخ هوا کېدای شي دلته خو دوکې کې هم ګرد ډېرې ولې هوا یخ نه یم مګر ماشومان ښیي و چې دلته علتونه ګرد او که یخ هوا ده او بل د دې به تداوي څنګه وي
بله مننه کور ودان پوښتنې مو واورېدل شولې ورته غوږ شئ ډاکټر صاحب که څه هم مخکې پرې خبرې وکړلې خو بیا به هم ستاسو د پوښتنې ځواب کړي ډاکټر صاحب مهرباني
نوري صاحب زموږ دا خبرو چې دی نو مې مې صحیح ومنو مې ته په کې د ولایت ای چاړي کلی ولې وا د ډېر ښه پښتنه مطرح کلا د زموږ ورور چې دا خپل د زکام ناروغي چې دا اې دې لامل یو سبب چې دا هغه څېړنې چې شوې دي اې دې په لامل یو سبب چې دا خپل باندې ویروس دا یعنی دا ویروسونه کولای شي چې په عمر ټکل چې موږ زکام ته وایو یا په طبي اصطلاح دې ته کمان کولډ وایو دا رومانسه کی لیکن دا زکام چې دا کچېری دې ته پاملرنه ونی شي په دوامدار شکل پاتې شي ام دې زکام را کېدل شي چې یو شخص په سینه وبغل اخته شي ام دې زکام را کېدل شي چې یو شخص دغه ویروس دې وینې دلاري او همدارنګ بلاخره دماغ ته ورسی په مننجیت باندې اخته شي خورزم دې ته چې کله زمو یو خور یو ورور په زکام یو ماشوم په زکام باندې اخته کیږي دې لپاره بیا هم د ګرم او تودو مایاتو ورکول دا ډیر ضروری دی په هغه صورت کې چې ری دی تبه لري دې تبه په خاطر باندې هغه تبه ضد درمل چې هغه به هم د متخصص ډاکټر لخوا نه توصیه کیږي هغه به ورکړي او علاوه بر دې موږ په دې وخت کې نوري سي لکه څنګه چې ضرور پښتنه کړي دا انټيبیوټیک نشو ورکولای ځکه انټيبیوټیک زه یې په چې دا غیر معافیت لري فکري او د بل خونه چې تا ګټه لري او دریم په اجتماع او ټولنه کې د انټیو د خپل باندې د میکروبونو مقاومت انټیبیوټیک مقابل کې رامنځته کیږي نو دا خپل باندې بیا هم رزل خپل خبر او ټولو مسله موضوع ته چې دا یو ویروسي ناروغي ده نو په دې تداوی هم چې دا د ډیرو مواد توصیه کول دي لیکن ساری هم ده نو موږ په دې وخت کې به ډیر کوشش او پاملرنه دې ته وکړو چې زموږ دغه ماشوم ی زموږ لور یا زوی خدا نه خواسته به خامت خو ته ولر نشي نو د دې لپاره مایات دی ورکو بل خصوص ګرم او توده مایات سوب تر کار یخنی شوه هم سال هم ادم ورته ورکو ترڅو پوري چې دا ویروس چې خپل مدت زمان پورا کړی ادم ماشوم یا لور به کامل شفا خاطر شي
تاسو د مننجیت یادونه وکړله د هغه هاته هغه د برخه ده چې سینه او بغل بلاخره په مننجیت باندې بدلیږي که څنګه او که چیرې دغې مرحلې ته رسیږي یو ناروغ بیا هم هغه درملنې باید د انټیبیوټیک درملو په وسیله وشي
جناب نوري صاحب دا د مننجیت بحث چې دا ډېر یو لوی مبحث ده لیکن موږ په طبي اصطلاح دیتا مختلف استلاگان کار او خدای دیو که چیز موگا آوریدین که خسته نشی یا تا ای بی ام وایو موگا یا اکوت باکتیری منینجایتس که پا دی که در اکثر ناروغی چرا منستکی تا 15 دوله باکتریاوی دی که هم داغ 15 دوله باکتریاوی کولای شی چه ایده تر سنگ تنفسی ناروغی هم را منستکی او دی هیغی پا بیس که ورست داغ انتان لارشی دماغ تا او یادوالا ورده که خپل باندې دغه د مننجیت ترڅنګ کېدلی شي لکه مخ مخکې مو چودونه وکړه ویروسونه هم دماغ ته رسېدلی شي چې هغې ته مونږ یوه طبي اصطلاح کاروو چې مینینسفلایتس یعنی هغه مننجیت چې خپله باندې د دماغ هغه سهایه التابې کړي دي او دې ترڅنګ هغه ویروسونه چې هغه د دماغ خپله باندې پرانیچم التابې کړی ده نو دغه اصطلاحګان هم ورته کاروو خو دغه کسان بیا هم رزم دې ته چې کله یو کس ته مثلا د تنفسي ناروغۍ پیدا شوله یا دې تر څنګ هغو ته په عامو ټکو که چېرې ووایو د سر درد پیدا شوه ټوخیږي زکام دی او سر شدید درد کوي نو په دې وخت کې د خپل سر درمل باید ونه کاروي دی باید نږدې روغتیایي مرکز ته او چې نوري صاحب تر څو پورې چې هغه ډاکټر متخصص شناسته چې دې درملنه په اساسي شکل باندې وکړي وروسته چې کله هغلته ځي هغلته ده دپاره په لومړي قدم کې د وینې معاینه ورکول کېږي چې د وینه ریکلچر کېږي دوهم ده ته به انتي بیوتیک لیکن دغه انتي بیوتیک هم یو ډول نه هغلته د متخصصینو تر نظر لاندې دوه الا درې ډول انتي بیوتیک ورته دې ته توصیه کېږي چې نمونه یې نه اخلم کېدای شي زموږ اوریدونکو ورسره خسته شي او همدارنګه په دیتا به خپله باندې د سر سیټیسکن یا امارای کېږي او وروسته له هغې نه که چیرې موافقه درلودله د مړینې اوبه اخیستل کېږي او په هغه کې خپله د انتان اکثره کلچر کې د انتان هغه نوه معلومېږي یعنې د میکروب شاید کوم میکروب چې دی مننجیت یې رامنځته کړی دی خو زه په دې بیا خپلې خبرې راټولوم نوري صاحب که چیرې زموږ یو خور یا ورور ته سینه او بغل یا تنفسي ناروغۍ پیدا کېږي او دې تر څنګ یو شدید سردرد لري د غاړه شخوالی لري شدید تبه لري خپل سر درمل دې نه کاروي دواخانې ته دې نه ځي خپل ځانه د متخصص نه جوړوي ځکه دا چې څومره وخت پې تېرېږي همدومره د ده وضعیت خرابېږي صحي وضعیت یې نو ژر تر ژره باید هغه نږدې روغتیایي مرکز هم چې مراجعه وکړي نوري صاحب حتما یو عادي ډاکټر هم که وي ده ته رهنمایي کولی شي چې هغه مرکز ته لاړ شي تا د دې پس اساسي او تخصصي شکل کېږي
ډېرې د ښې نقطې یادونه تاسو وکړله په خواشنۍ سره چې اکثرا خلک دغه جدي نه نیسي فکر کوي چې دا یو سردردي عادي سردردي ده یا تبه ده یا کوم بل او هغه معمول څه چې په بازار کې خرڅېږي یا د دوا پلورنځیو لخوا هماغه ګولۍ اخلي او خوري په هر صورت په دې هیله چې دغه اوس چې د ازادي راډیو اوریدونکو ستاسو غږونه غږ اوریدلی وي او دغه لارښوونې په پام کې ونیسي یو بل اوریدونکی هم د ډاکټر صاحب دا به هم راواخلو بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ له کوم زمو تماس نیولی
السلام علیکم
بلې وعلیکم السلام مننه څوک او له کوم زمو تماس نیولی
نور صاحب نجیب ما د افغانستان نه تماس نیولی
ډېر ښه که خبرونه مو تر اوسه پورې تعقیب کړی وي زموږ میلمه ده د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری او پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د هوا له سړېدو سره یا د سړې هوا سره ډېرې خپرېږي مهرباني تاسو کومه پوښتنه لرئ
نو پوښتنه دا ده چې اوس لکه ماشومان به د دې نه ساتل څنګه وي او په لکه ماشوم خو هېڅ دې نه ساتلی نه شي نو لکه ایدې به بیا د حل لاره څه وي ماشوم دپاره څه وقایه په کار ده چې څه وکړی شو ماشوم به د یخنۍ بچ د دې دپاره وقایه شی ده
په ټوله کې داسې کومې پېښې سره تاسو مخامخ شوي یاست چې دا خبره کوئ مثلا کوم ماشومان په کومه ناروغۍ باندې اخته شوي دي چې هغه له سړې هوا سره ارتباط ولري
نورسه په افغانستان کې خو مصدقه طبي دغه ډیر کمزوري دي نو دلته خو کار سره مریض شي زی یو د وخانین په خپل سر دوا خلی ډاکټر صاحب دی یادونه کړو چې دا باید ونه کی او دلته خو سره کې مریض شي
bale
نو مصدق په خپل سر تقریبا دوا خلی ته چې دا ګولې راکو هغه ډیر سر درد په لاره ریلیف ګولې دي د استعمال کې دلته نو سر دی آرام کینو دا
bale که تاسو نه زه دا پوښتنه وکم کله چې هوا سړیږي موږ هم د ماشومتوب تیر کړی ده موږ غاسیم هم ډیره سړه و
لکور به نه پریخودلو چې د باندې ووزو، مګر دا چې باید ګرمې جامې واغوندو، یو جمپر یا یو کومبل شی یا څادر واغوندو، خولۍ پر سر کو، بوټونه سم واغوندو. دغه شي ته پام کیږي نه کیږي؟ که ماشوم چیرې په هغه د اوړي په جامو کې د باندې ځي، خو نو تبن به د سینه بغل یا نورو ناروغیو باندې اخته کیږي، که څنګه؟
دا خو نوري سبا حقیقت خبره ده، خو دلته اوس دا اطرافي ساحه ده، نو دلته چې ماشوم وځي خامخا بار اوبه ویلې اوبه روانې اوبه کې منجیږي، په یخ هوا سره مخامخ کیږي، نو اوس دلته وقایه به ډېره مهمه وي. نو پوه شوې؟
او وقایه کې د کورنۍ د رول هم ډېر مهم دی، د میندو، پلرونو یا د ورونو، د خویندو او نورو په ټوله کې د کورنۍ د غړو
همداسې ده. او دماغ خپل یو زوی دی، لکه دغه ډېر وخت نه دغه د ستوني تکلیف به لري، نو همدغه ډېر غو هم ورسره ناخلي، نو که یې د ستوني هر وخت دپاره بند وي، نو دا به همدغې وجه وي. نو
تاسو اوسئ ما سره، عمري صاحب کومه پوښتنه ترې لرئ چې دغه څه ډول ناروغي ده؟ دغه ماشوم چې وایي په ستوني کې کومه غه لري، درد لري، څه شی لري، کومه پوښتنه ترې لرئ؟
دغه زوی دی، الله پاک د شفا ورکړي، چې کله مثلا په میاشت کې د ستونه یو ځل خوږیږي، یا په هفته کې یو ځل خوږیږي، یا نه درد کوي، او د دې تر څنګ په ستونه کې او په عامه ټکه چې تاسو وویل چې اضافه غوا کړي، همداسې یو مشکل لري.
نو داسې غیر عادي اواز هم کوي، کیو غونته اواز هم کیږي نه، لکه هېڅ کوم غوښه وي ډاکټر ته چې بوزم ستونه ډاکټر ته وي غوښه نه لري، او غیر عادي خپل اوازونه کوي، داسې کیو غونته اواز کوي.
نو مخې له دې نه چې مثلا تاسو زنګ ووایې جناب مولوی صاحب، تاسو د غوږ ستوني کوم متخصص ته تاسو خپل زوی بولی ده؟
و د ستوني متخصص ته مې بولی ده، خو هغه چې وګوري ما ته ویده خو دغه نه لري، او کومه غوښه هم نه لري، نو دا کوم داسې دغه لري حساسیت لري ځینې شیونو سره، او ورسره بیخي وزن هم کمیږي، وزن هم ورسره کمیږي.
هو بیخي صحیح ده مولوی صاحب، تاسو قربان د خې پښتنه د ماتره کې ان شاء الله زه به ځواب درکم. نوري صاحب دې مولای صاحب پښتنه مې واخستلې ځان سره،
مهرباني. بله مهرباني.
ډوډۍ اوس بيخي ډوډۍ سره نه خوښتي هم نه لري، څه شته خدمت
تاسو خای په غوکه تاسو اوري خبرونه ډاکټر صاحب اوس نور تشریحات درکې، مهرباني ډاکټر صاحب، مهرباني.
نو
اول قدم کې نوري صاحب مولوی صاحب دې راکا پښتنه وکړه چې موږ به څه باید وکړو چې خپل ماشومان باید وقایه کړو. د جناب مولوی صاحب مبارکه، تانه قربان شمه، د عام روغتیا وزارت چې کوم واکسین راته وایي چې دا وکړی، خیر لکه په وړیا توګه هم دي، پوکې ډېرې ګټې نغښتې دي، هغه به ترسره کوو. دوهم، د ژمي موسم را رسیدونکی دی، خپل ماشومانو ته به ګرم کالي وراغوندو، او د هغې پالنه به د دقیقه شکل باندې کو، ځکه هر ماشوم یو لوی کس غواړي چې د هغې نه څارنه وکړي. دریم، چې کله زموږ په کور کې په عامو ټکو چې والګای ورته وایي، یا سینه بغل یا زکام لګېږي، نو موږ به دغه ماشوم د نورو ماشومانو نه جدا ساتو، یعنی که نور نه وي هغه پیاله کې چې هغې ته اوبه ورکوو یا چای ورکوو یا قاشق او پنجه و ګیلاس و دا شانې، دا به ګوښې ځینې ساتو، او دې تر څنګ دو ماشوم ته به ګرم مایات ورکوو. زه مطمئنم چې دا ښه کیږي. او د تاسو زوی د په هکله باندې، نو چې د غوږ ستوني متخصص یا د ګوشګلو متخصص یا انټي هغه لیدلی ده، نو کیدلی شي چې یو حساسیت هم وي، ځکه زیاتره حساسیتي ناروغۍ هغه هم د پسرلي په موسم کې او د مینې په موسم کې رامنځته کیږي، چې هغه کله ماشوم ټوخیږي یو خاص اواز ورسره کوي، او دې تر څنګ کله کله موږ او تاسو خراساک ورته وایو په عامه ټکو باندې چې په طبي اصطلاح ته کروپ وایي، دغه ماشوم ته پیدا کیږي. نو دې تر نو دغه چې د خاص تداوي ضرورت نه لري، دا به د دوړو خاورو نه دې نه په ځان لرې ساتي، او د همدارنګه که لوی وي پته وایو چې ماسک اچوه په دغه موسم کې، هغه اصلي لامل یا سبب د دغه حساسیت پیدا کوي، چې آیا د دوړه شوله، خاوره شوله، خرابه واش و یخه واش. ده او دریم ده که چیرې دغه ماشوم چې وزن کمیږي، نو تاسو یې نږدې روغتیایي مرکز ته بوځئ، که چیرې دی مسجد ته ځي یا مدرسې ته ځي یا مکتب ته ځي، نو هغه څه کېدای شي خدای نخواسته یې نور انفنسیان په نري رنج یا تبرکلوز باندې نه وي اخته، چې هغه ډاکتر یې وګوري، د سږو د نظره یې هم چک کړي، او د دې نه په علاوه هغه ماشوم ته په پیسې نه ورکوي جناب مولای چې د باند خوړو وخوري. نو خو موږ همیشه مثال خبرې کله کله خو نیوکې په عام روغتیا وزارت کېږي. زه ورته وایم چې تاسو د خپلو ماشومانو ته ورځې لس افغانۍ یا شل افغانۍ ورکوئ، دېته ویلي دي چې تا د باند وځې څه شی پرې خوري وي نه، خو ما چې باندې سړک سرته راوځي یا به د مختلف انواع نمونه لري چې ما ته وایي په د ماینه خانه یا کتنځي کې وایي چې زما زه پاپړ خورم، انچوره خورم، په دې باندې لس ټوپګي جوس خورم، هغې تر څنګ مختلف انرژۍ نمونه راته اخلي چې دا په لاسو پهی اخلم. ښه، زه ورته وایم چې په دغه لس افغانۍ چې کله ته دغه خواړه خورې دې به ګټه څه وي، هدې تر څنګ تم هغه څو دقوقې ذایقه ور برابروي، لیکن شتیای بندیي چې کله کور ته راځي زه مطمئن یم دغه ماشوم د کور خواړه نه خوري او خوړه خاصه ده بل خوړ ځوکۍ خواته ځي. نو چیرې دغه سپارښتنې جناب حاجي مولایي ته مو وکړلې ده هم عملي کې انشاءالله د ماشوم ته به لا په کامله شفا ورکوي جناب نوري صاحب، وزن به هم ښه کېږي او د نورو ناروغیو څخه به هم په امن پاتې کېږي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. عمري له یوې د ازادي راډیو له یوې لنډې خبرتیا وروسته بیا هم د روغتیا د ژوند شتمني خپرونې ته دوام ورکوو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډي ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري چې همدا شپه ز نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. زموږ میل محمد د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری. یو اوریدونکی بل اوریدونکی هم را سره وصل شوې ده، مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زی.
ډیره مننه کوم جناب نوري صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته، ډاکټر صاحب فرید الله عمری ته سیزی د ډیر زیات خدمت پرورم. نبی الله زبلیل زبل ارغنداب نه خبرې کوم.
زبل صاحب زموږ همیشنۍ همکار اوریدونکي خبرونه ته خراغ لاس څه پوښتنه لري له عمری صاحب نه، او تاسو ویل چې تاسو پوره وړي یاست څنګه؟
بله همداسې ده، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب محترم شاید زه ډیر زیات احترام ورته لرم. تقریبا درې څلور کاله مخکې چې موږ خپل کور کې یو دنتانی ناروغیو یعنی تبرکلوز مغزي ولو، هغه مو ډیر د کوما په حالت کې د انتانی شبخانې ته ورسوي. هلته ډاکټر صاحب محترم سره مو معرفي وسوله او ما مریض ته چې بیخي د مرګ له پولې راواړوي او د یوې میاشتې په جریان کې تقریبا جوړ شو، نو ځکه د خدمت پورې ولایم.
ډیر زیات مننه زابلای صاحب، تاسو د ښه موضوع یادونه وکړه. عمری صاحب مخکې چې ما ورته ټلیفون وکړ او د خبرونې ته مې راباله، سره لدې چې ډېری بوختیاوې نن درلودلې ماینه خانه کې، وایي ډېر کسان راته راځي، خو بیا هم زه په دې خپرونه کې ګډون کوم په دې نیت چې وکولای شي په افغانستان کې هغه غږ اوري ازادي راډیو له لارې هغه سپارښتنه چې کوي، او د دغو سپارښتنو په نتیجه کې کدی وکولای شي چې ناروغان یا خلک د هغو وژونکو ناروغیو څخه وژغوري، نو دا به د لپاره ویاړ وي. رښتیا هم او عمری صاحب کور ودان، هغه د زابلای صاحب مو هم پوروړی ده چې تاسو ورته خدمت کړی، ناروغ مو د ناروغ درملنه مو کړې ده، او هغه د نن په خبرونه کې راځي او د تاسو استاینه کوي. تاسو څه ویل غواړی؟
ډېره مننه کوم جناب
زابلی صاحب. زابلی صاحب تاسو خوښ شئ چې عمری صاحب څه ویل؟
پښتنه ته هغه پښتنه تا د نوري صاحب په پښتنه سره، نو پښتنه دا وه ډاکټر صاحب محترم، دا چې نن مې پلاجان له همدې ځای نه کابل ته حرکت وکړ د مریضۍ په موخه. مریضۍ دا وه چې مثلا زما پلاجان تقریبا سپېږیری د شپېتو کالو ده، خو په ځوانۍ موسم کې زیات چلم څکولی ده، او لدې چلم سره سره د یعنی په پلار نه هم دا مریضي ورته یو اساسیت غونډې مریضي ونه دا تر یو حده بلغم پیدا کوي ستونه او ټوخی نه پستنګي، خو په ټوله کې موږ تقریبا شپږ کاله دوا وکړی دي. هغه د دوا وخت جوړي کله چې دوا خلاصيږي بیرته نه پستنګي او ټوخی ورته پیدا کیږي. سیننم د کابل خواته د مریضۍ په موخه تللی ده، خو اوس پښتنه دار دي ولی دغه اساسیت مریضي چې زما پلار ته پیدا شوی ده په دې موسم کې په کله چې یخ کیږي زیاته، او کله چې ورته زیات مریضی پیدا کیږي نو باید ته وخوري ته نه وخوري او ته سبا پریز وکې څنګه چاپریال کې ژوند وکې نو او کچیری د دوی هم تناته کومک پاندانی چې په خانه کې ورته رسیدم کې لا شو نه راته وکی آیا نن سي پلاجنل رسیدلې ده کوم ډاکټر ته او چیرته باید مراجعه وکړم؟
بله زابلی صاحب په تاسو را سره ورسی عمر صاحب درته وای ک کومه پوښتنه بیا درلودله مطرح به کی عمر صاحب مهرباني.
او نوري صاحب اول را شو دی چې زولای سے تو نہ قربان شمه د الله پاک په امان کې اوسه او ډیر خوشاله شم چې خو غږ مې ور ودل او دا تاسو حق ده په موږ باندې زولای سے دا کوم سپینه چپانه اوغستی وی زه په مریضونه باندې ګرځم صحیح ده په موږ سپینه چپانه کې به هم متفاوت ډاکټران شته لیکن ما د تاسو د برکته ای توګه ملت په پیسو باندې مدرسه ویل ده ای توګه ملت په پیسو باندې پانتون ویل ده او که د دې نه زه سترګې پټوم چې مونږ سپینه چپانه اغوستی ده او زه متخصص یم زه به چاته مثلا سم وضعیت نه کوم دا نو زما د خبره دغه د شخصیت خرابوالی دی او زما دغه خبره به شخصیتي کوي نور غیب غوره در تاسو مسلم حق دی په ما باندې او زه به د مرګ تر ورځې پورې دا خدمات کوم او بدون له کومې سانه او دا زما وظیفه ده نو د تانه قربان شم بلاد واخلم از تاسو خدای خبره خپل نظر ور ما پات لباندې او نوري صاحب راو شو ازابلی صاحب د پلارجان پات لباندې ډیر کم پښتنه مطرح کا او همیشه ډیر کې پښتنه مطرح کوي ټول اوریدونکي راو شو ته چې اده ای پاجی سره چې دا چلم اس کولای دا یعنی د چلم په نوستا د ته یو ناروغي پیدا شوې ده چې هغه تو خیدا پد توخي په بیس کې یعنی دغه سره سره بلغم هم کله کله وی خو په دغه موسم کې ډیریږي دیتا دوا ولا تدی په تیبي استلا اول ورته برانچ لا مومونګه وایو د اول په ناروغي ته چې اکثره دغه اساسیتی ده د به دوامدار توګه باندې چې لګرد او دوړو خور څخه ځان لري ساتي او د یخنۍ په موسم کې د منې په موسم کې به یو ډول واکسین د انفلونزا خلی ترڅو پورې چې به سږی ضعیف شي که په ژمی کې نور امتحانات دی په نور امتحاناتو طرفسي امتحاناتو باندې اخته نه شي او دې تر څنګ په یخنۍ کې رښتیا هم دلته د اکسیجن سطح هم کمیږي او دې تر څنګ د کاربن اکساید سطح هم ډیریږي او هوا ککړتیا هم زیاتیږي او همدارنګه دلته خپله باندې سپزم یا هغه شخوالی دی په سږو کې د هغو وړو په عامو ټکو ته ووایم دغو وړو نلکو رامنځته کیږي چې دې ناروغۍ د شدت یا شدیدوال خواهد ازی او زابلی سا تفده ووایم چه که دنشی پا دوام پڑاو که ده ناروغی که او پیدی وی چه اغل تا هم ده هم یا مزمن ناروغی ده چه پا زیادتر پا لور سنو که پا پیراخ پایمانه سر لگل کیگی و نگوانم چه پا سی او پیدی و برنش الاسمو پا نرناو چوام چه چه ری ده پلارجام راغل ایوی نو ده انتانی پا روختون که با اول دموگ هر قصه چه پا پراسره دی یعنی د هغې لپاره به تبرکلوز تستونه کوو د هغې لپاره به یو د سینې عکس اخلو دا په شفاخانه کې کیږي هیڅ مشکل نشته نور معاینات وروسته د هغې څخه که چیرې موږ کومک نه شوای کولای که بل شی مو کرو پیدا کړل نو دی به اساسي خپل مرجعیت هسته او که کومک مو کولای شوی ورته وایو چې حاجي بابا تا نه قربان شمه دغه درمل دی او ته به دغه کارونه ترسره کوې انشاءالله هر شمه به په تا باندې په ډېر ښه توګه تېرېږي نو زه بیا هم خپلې خبرې راټولوم نوري صاحب رځم هسته موضوع ته چې د زابلیز هم نه قربان شمه لطف یې وکړه مهرباني وکړله موږ همېشه په خدمت کې یو دا که زموږ کوم پنچپنه د دې نه ځان لوړ بولي یا دا وایي چې زه یې تانه لوړ یم زه تخصص لرم زه پروفیسر یم دا د دې غټه اشتباه ده ولو که هر څوک وي موږ د دې واقعي خادمان یو او د دې دا په موږ باندې حق دی او دا زموږ لایحه وظایف ده تاسو نه قربان شم د الله په امان کې اوسئ.
بله ډاکټر صاحب فرید الله عمری ډیره زیاته مننه د تاسو له دغه ښه نیت څخه. بیا هم راځو د خبرې ته تاسو مخکې په دې خپلو څرګندونو کې د دغه سړی هوا سره د خورزوکۍ موضوع یادونه وکړله. لکه موږ تاسو ته پیږو په افغانستان کې اکثرا د بشري وضعیت په هغه سطح کې دی چې ډېری کورنۍ بېوزلې دي، کافي خواړه نه لري. اکثرا نړیوالې موسسې یا نړیوالې ادارې په افغانستان کې دا د خوراکي موادو د نه خوندیتوب اټکلونه کوي. اکثرا چې افغانستان ته نوي افغانان له بهر په تیر بیا له ایران او پاکستان څخه راستانه شوي دي، هغوی هم د خوړو د نه خوندیتوب خبره کوي، د خوراکي موادو د کمښت او اکثرا د ماشومانو د ملاتړ ادارې هم په ماشومانو کې د خوارځواکۍ خبره کوي. د سړو سره د سړو ناروغیو سره تړلې دغه موضوع هم حاده د خوارځواکۍ د وجود د ماشومانو کې په تیر بیا کتلوي معافیت کمزورې وي، که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې څه کولی شي میندې او پلرونه کورنۍ څه کولی شي او په څه ډول کېدای شي چې مثلا دغه ماشومان له کومې لارې تغذیه کې کوم خوراکي مواد مقوي دي چې د دوی هغه د بدن معافیت پورته وړي د ناروغۍ په مقابل کې؟
بله جناب نوري صاحب، کله چې موږ د خوارځواکۍ نه خبرې کوو، یعنی که چېرې زموږ یو ورور یا خور یا یو کور ته هغه د غوښې ته لاسرسی نه لري، یعنی غوښه کور کې نه شي پخولی، نو دوی د خوارځواکۍ خواته نه ځي. هغه موږ باید همیشه متنوع رژیم غذایي په کور کې جوړ کړو، یعنی هغه په دې مفهوم باندې په بخښنې سره چې زموږ په ټولنه کې بالخصوص زموږ په هیواد افغانستان کې چې کوم شی ارزانه دي هغه ترکاري باب و سبزیجات دي، یعنی د غوښې بدیل لوبیا هم کیدلی شي، ناخود هم کیدلی شي. او دې سره سره موږ کله کله جناب نوري صاحب په ټوکو کې یعنی داسې توهینآمیزه خبرې هغه ترکاري بابو ته کوو چې د دې نه مسخرې جوړوو، لکه وایي چې شلغم په اصل کې شلغمه دي، در حالی که داسې نه ده. شلغم بهترین منبع د ویټامین سی ده، بهترین منبع د ویټامینو ده، ادونه استفاده کولی شو. ادې تر څنګ په ګلپي باندې هم په همدغه شکل باندې رزم. اصل موضوع ته که چیرې زموږ په کور کې ماشومان و
ډاکټر صاحب په کدو باندې هم ملنډې ډېرې وهل کېږي؟
بله بله دقیقا نوري صاحب، په کدو باندې هم وایي چې نه پوهېږم مختلف نمونه پیدي چې تاسو دونه استفاده مه کوئ، خو هغه ما ته اوس په خوله باندې نه راځي. نو را بشو دې ته که زموږ په کور کې نوري صاحب د یو ماشوم د 15 کالو نه ښکته یا د 10 کالو نه ښکته نور ماشومان وي، نو دو ته که چیرې مو په وس رسېږي مثلا د لوبیا و نخود او دې تر څنګ می دا ورته جوش کړو او ښې ورته خولینې کړو، د قاشق په شای ووایو، دا په یو ورځ باد ورته ورکوو، زه مطمئن یم چې دا مکمل اگر رژیم غذایي تکمیل کېږي. دې تر څنګ که چیرې مو یوې هغې ته وس رسېږي او هغه ورته جوش کوو د سواری ورکو، دا مکمله غذا ده. او د ترکاري بابو لکه څرنګه مثلا د ګازر او کچالۍ او ګلپي امثال هم دغه ترکاري باب راخلو او دې نه یو شوروا جوړوو یا سوپ ورته جوړوو، نو دا یوې خونه به زموږ د وضعیت ویټامینونه پوره کېږي، دوهم به مایات پوره کېږي، درېیم به د موږ معافیت لوړ وي نورو ناروغیو په مقابل کې. یعنی موږ همیشه چې کله کله سرچ کوو خو صحیح ده، مشکلات به شته یي، ستونزې شته، داسې نه وایم هغه نه رد کومه، لیکن خپله هم نوري صاحب ازان ته لږ تکان ورکړو چې هغه شانو کې چې زموږ ګټه ده د هغې نه به په کافي اندازه استفاده وکړو. او بل خپلو ماشومانو ته دغه د پیسو د پیسو عادت او رسم و رواج رژي هغه دا به د منځه ایسو. مثلا ماشوم ته چې کله پیسې ورکړي هغه ماشوم ده، هغه خو خود مختاره ده چې په هر شی ته واخېستل هغه پادشاه ده، نو چې بد څوک نه نشي ورته ویلی چې دغه شی مه خوره یا مه اخله، نو دغه شانو ته ورته کښېنوو چې ګوره سترګو توره تانه قربان شمه، دغه شانس ته اخېستي، دغه پاپړ یا دغه چوشکي یا دا مختلف رنگه تابلتونه دا تا تاستونه که خوگه یه تا پا میده بد لگه یه تا اشتیا بنده ای آده دیگه بوده من داگه شان تا خوره اقا با تشویق کرشی تو پوری که اقا خوالو تای هم مخشی آده مافیت هم رارشی آده ماشمان به خوارد واقعی خواد هم رارشی آده ناروغی هم مونه نیسی نو جامعه نریسی.
ده مور پشیدو ده کوچنی ماشوم تغذیه څومره مهمه بوله یا هغه چې نوې زیږیدله یا د لومړیو میاشتو کې داسې ځینې میندې اوریدلی مودی چې تر ډیره خپل ماشومان ته خپل شیدې نه ورکوي.
جناب نوري سه په هغه صورت کې ځنه استثناءات شته چې ډاکټران ورته وایي چې تبه شیدې نه ورکوي، لکه مثلا د چایوي ناروغانو ته میندو ته او همدارنګه بعد نور حالاتو کې غیر دغونه کامل غذا چده، مکمل غذا چده، تکمیل کون که غذا چده، څنګه دغه ماشوم تولد شوله یا ماشوم نړۍ ته سترګې پرانیستلې، مکمل غذا د مور شدې ده ورته. هغه څېړنې چې شوي دي وایي هغه کسان چې په نړۍ کې لوړ مغزونه لري، یعنې ښه دماغونه لري او ښه کفیات کوي، اکثره هغه کسان دي چې شپږ میاشتې اول د مور د ماشوم شیدو څخه استفاده کړې ده. یعنی د مور ماشوم شیدې دومره ارزښت لري، یعنی چې څنګه هغه ماشوم پیدا کیږي باید په هماغه ګړۍ په هماغه دقه باندې د مور شیدې ورته شروع شي. رښتیا هم په ځینو کورنیو کې په ځینو ځایو کې دا مروجه وه، وایي چې کله ماشوم پیدا کیږي تر دولس ساعتو پورې د شیدې مه ورکوه، نه په دغې مور په شیدو کې کیدلی شي، وایي په هغو کې په مختلف انتانات کې شتون لري، بکتریاګان. هغه خبرې غلطې دي. د مور څنګه چې ماشوم پیدا شو د هماغه ګړۍ نه باید خوب په هغه طریقې سره چې ورته وایي چې مور باید هغه خپله سینه یا سای مکمل پاک پریمینګ دي پاک اوبو سره او هغه ماشوم ته په هماغه رقم باندې وضعیت ورکړي، نو هغه شیدې ورته ورکړي تر څو پورې چې دغه ماشوم په آینده کې هم ښه مغز ولري، هم ښه ذکاوت ولري او هم ښه وړتیا ولري او د خوارځواکۍ خواته هم لاړ نه شي او د جامعې دپاره هم یو بار ونه اوسي.
ډاکټر صاحب عمری ډیر مننه، ډیر وخت نه لرو، یو بل اوریدونکی هم را سره وصل دی، مهرباني ځان راو پیژنی او څه پوښتنه لري؟ مهرباني. بله، د ازادي راډیو د لکه چې له اوریدونکو سره زموږ تماس پرې شو. ډاکټر صاحب، دغه د شرې یا سرخکان چې په ماشومانو کې اکثرا خپریږي، که څه هم اصلي لامل ویل کېږي چې که اشتباه ونه کړم یخنی نه ده، خو په ژمي کې خپرېدل له یخنۍ سره زیاتېږي، ځکه چې اکثرا ماشومان په یوه کور کې په یوه خونه کې سره راټولېږي او د ماشومانو هغه چې د معافیت هغه درجه هم ټیټوي. څه سپارښتنه لرئ چې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید کورنۍ څه وکړي؟
جناب نوري صاحب، زموږ په هغه خویندې وروڼه چې په خپلو کورونو کې مثلا د ژمي په شپو ورځو کې دی ته دغه د ویروسي ناروغۍ لکه څرنګه تاسو اشاره ورته وکړه، میزال یا شری، دا په کوم ماشوم کې رامنځته کیږي چې زیاتره پیښې په سرلي او د مني موسم کې دي. دا په خپله هغه څېړنې چې شوي دي، دغه ترانسمیشن یعنې په کال په ټولو میاشتو کې ادامه لري، خو دغه په ډېر موسمونه دي چې مختلف عوامل په دې کې رول لري، لکه تاسو اشاره وکړه په یوه خونه کې راټولېدل او همدارنګه د هوا خپله باندې دې پاره مسایده کیږي چې هغه ویروس ښه نه شو نو تکثر کې وکړي. نو دوته زما دا سپارښتنه ده چې اول قدم کې که چیرې دی هغه ماشومان ته واکسین کړي وي، نو دا شری یا دغه میزال په ډېره اسانه توګه په هغو تېرېږي. دوهم ده چې کله شری په هغو باندې راواختله، یعنی په هغه باندې راپورته شوله، د خپل سر درملنه کار نه دی اخلي، په کور کې د په هغه باندې بلستنې کمپلې نه اچوي، وایي چې دا په تیاره خونه کې واچوئ، په دې باندې بلستنې کمپلې واچوئ چې هغه ګرم شي تر څو پورې شری راواخېږي. نه نوري صاحب، دا به نږدې روغتیایي مرکز ته وي، د دې لپاره خاص چای دوا چې ده هغه ویټامین ای ده هغه ورته توصیه کیږي، او درېیم ده چې ده ته به ګرم مایات ورکول کیږي. څلورم دا چې دغه کوټه کې که چیرې واسه قدرت وي چې په ځانته کوټه کې وي، دا به ښه خبره وي، او که ځانته کوټه کې هم نه وي، نور ماشومان باید د دې څنګ نه لرې وساتل شي، او بالخصوص د لاسو مینځل باید مراعت کړو. حتما د ورځې تر لس ځله پورې په دغه حالاتو کې خپل لاس په پاکو اوبو او صابون سره پریمینځو تر څو پورې چې هغه محیط د هغه شری ویروس واسطه یا د شری د میکروب واسطه ملوث شوی نه وي، او موږ بېرته هغه لاس خولې پول ته راجیکو او موږ پرې اخته نه شو. که چېرې دغه کارونه ترسره کړو، زه مطمئن یم چې انشاءالله د شری ناروغۍ به هم ناروغان به هم ټول شفایت کیږي او د سوال خواته به ځي.
ډېره مننه د شری ناروغۍ د مخنیوي لپاره مو سپارښتنې وکړې. احتمال ګمانم فکر کوم چې دا به د ټولو ناروغیو په اړه باندې هم وي، خو بیا هم دوه دقیقې وخت لرو. که د خپل خبرې سره راون غړې ژمه په ډیرو سیمو کې را روان، یعنی هوا سړه شوې ده، ژمه را روان دی، کورنۍ څه کولای شي؟ په تیر بیا خپل ماشومان د دغه سړې هوا سره تړلو ناروغیو څخه وژغوري.
بل نورې صاحب، لکه څنګه چې مخکې هم وویل، کوشش دی وکړي چې په کوټې په داخل د اتاقونو په هر موادو سره ګرمۍ د هوا تهویه باید مد نظر ونیسي. د ورځې د یو ساعت لپاره هغه پلاستیکونه لري کې کڼکۍ د خلاصې کې تر څو پورې چې د هوا تبادله صورت ونیسي. او دوهم دا چې هغه ماشومان چې د باندې راوځي باید هغې ته په غټانو په شمول باندې ګرم لباس ورکړي. دریم که چیرې څوک یو ماشوم په کور کې مریضیږي، د هغې مور یا پلار په دې باندې باید پوهاوی ولري چې د خپلوانو کره ولاړ نه شي، دا ویروس د بل چا کره نه وړي. که چیرې یو غټ په ساري ناروغیو یا تنفسي ناروغیو اخته کېږي، هغه وظیفې ته د نه ځي، بل چا ته د لاس نه ورکوي، غېږه مچول د نه پرې کوي چې تر څو پورې خدا نخواسته بل کس دی په ناروغۍ باندې اخته نه شي. او په کافي اندازه باید د جوش اوبه چی څخه یا له ترکارۍ سوپ یا یخنی یا شیدو څخه په کافي اندازه استفاده وکړي، تر څو پورې چې هغه تنفسي ناروغۍ چې دی تخته شوی دی چې په هغه په ډېر اسانه شکل باندې تېره شي او دی د مکمل ښهوالي خواته لاړ شي.
ډېر زیاته مننه د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری چې زموږ بلنه مو منله. کور ودان ډاکټر صاحب،
او تاسو نه هم قربان جناب نوري ته چې په سم موضوع من خوب کړی و د نوښتیو د ژوند په شتمنۍ په پروګرام کې چې تر څو پورې زموږ هغه وځول چې زموږ هغه ور ودل چې دې په استفاده کړی.
کور ودان بلې قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې خبرونه مو واوریده، او له تاسو ټولو هم مننه چې د خبرونه سره مو تم وصل شولې او خپلې پوښتنې مو مطرح کړلې. د ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه خبره شو. زموږ په ویب پاڼه کې د خبرونه کوم غوښتې وي بیا واوري هم شته. زه نوری اس نوری او زما تخنیکی همکار قادر جرالوف له تاسو سره خدای پاماني کوو. د ازادي رادیو اوریدي
परिवश जननायम हो जमयन परिवश जननायम हो जग सरलक मजनुन प वैरानायम हो जग सरलक मजनुन प वैरानायम हो जमयन परिवश जननायम हो जग सरलक मजनुन प वैरानायम हो जग सरलक मजनुन प वैरानायम ಪಾತಿಪ್ತಾಯ ವದಾನ ಲಲಿತರ್ದೆ ಬವಯಲ್ಲ ದಲ ಪೈಸ ರಿಂದಾನಾಯಂ ಹೋ ಬವಯಲ್ಲ ದಲ ಪೈಸ ರಿಂದಾನಾಯಂ ಹೋ ಜಕ ಸರ್ಲ ಕಮಜ್ನುನ್ ಪ ವೈರಾನಾಯಂ ಜಕ ಸರ್ಲ ಕಮಜ್ನುನ್ ಪ ವೈರಾನಾಯಂ ಚಿಮಯನ್ बिन में पजाहिर सूरत अलचो जाहिर बिन में पजाहिर सूरत अलचो बबातिन पहाड़ पट खजानायम हो बबातिन पहाड़ पट खजानायम हो जक सरलक मजनुन प वैरानायम ಸಲ್ಲಕ ಮಜ್ನುನ್ ಪ ವೈರಾನಾಯಂ ಹೋ ಚಿಮಯನ್ د مجلس صاحب د پمادي د دې پسم د مجلس صاحب د پمادي د دې پسم